آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
افغانستان په اپټا کې د هند د شاملېدو د غوښتنې هرکلی وکړو. د عراق صدر اعظم د امریکا نه د زیاتو مرستو غوښتنه کوي او ایران وایي د همدې کال تر اخیره به روسیه ورته د هوایي دفاع پر مختللي توغندي ورکړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د قبایلو دپاره د پاکستان د حکومت دفتر د بې ځایه شوو خلکو بیرته د تګ لپاره یو شرایط نامه یا مدني تړون جوړ کړی دی چې هغه بهر هغه کس چې بیرته کورونو ته ورځي لاسلیک کوي. او په خوست کې پراته وزیرستاني کډوالو د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لوړ رتبه چارواکو ته ویلي چې که پاکستان ورته په شمالي وزیرستان کې د ژوندانه ټولې اسانتیاوې برابره نه کړي دوی به هم دلته پاتې شي. په دغه موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس عاشق الله رحم زوی او زه نظرانه یوسف صاحب درته خبرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په تړون یا اپټا کې د هندوستان د شاملېدو د غوښتنې هرکلی کړی او وایي که هند په اپټا کې شامل شي افغانستان ته به یې ګټې زیاتې وي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویلي دی چې دوی ته پرون د هندوستان د لوري لیک سپارل شوی و او پکې د اپټا په تړون کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیت تړون دی د غړېدو غوښتنه کړې و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اپټا کې د هندوستان د شاملېدو لیوالتیا په جریان کې و. دا چې افغانستان په دوه اړخیز او څو اړخیز تړونونو کې د خپل خاورې د اقتصادي پیاوړتیا په فکر کې دی نو بې له شکه په اپټا کې د هندوستان شاملېدل به د افغانستان په ګټه تمام شي. نن د افغانستان په پلازمینه کابل کې د پاکستان دوه پلاوي ورغلی ول. یو پلاوی د پاکستان د مرکزی حکومت د سوداګرۍ د وزیر خرم دستګیر په مشرۍ ورغلی چې په اپټا په تړون کې او همدا ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګری جوړکو او ترانزیت خبري وکي. بل پلاوی د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ چې دغه ایالت ځینې ایالتي وزیران هم پکې شامل دي راغلي چې د پلاوی به هم په ترانزیت او سوداګری خبري وکي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې د ایران یو شمیر افغانان د سوریا او یمن جګړو ته تللي دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی کسه هم د دې کډوالو کره شمیر په ګوته نه کو خو زیاته یې کړه چې د دوی د سیړنو په اساس دغه کډوال په خپله خوښه سوریې او یمن ته ورغلي دي. هغه داسې ویل
په دې هکله چې افغانان د ایران څخه سوریه یا یمن ته جګړې ته استول شوي دي تر کومه حده پورې چې موږ ته معلومات را رسیدلې دا ټول شخصي او اعتقادي انګیزې لري او کوم رسمي سند یا راپور چې د دې څرګندوي وي چې د دوی د مجبوریتونو څخه استفاده شوي دي یا دوی جبران دغه جګړو ته استول شوی دی تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت ته نه دی رسیدلی.
بل پلو د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي کمیشنونو غونډې ته نن د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کورنی چارو او ملي دفاع وزارتونو چارواکي ورغوښتل شي و چې په افغانستان کې د روسیو ناامنیو په اړه وکیلانو ته معلومات ورکړي. غونډې ته د کورنی چارو وزیر نورالحق علومي وویل د امنیتي ځواکونو لخوا د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ترسره شوو عملیاتو په ترڅ کې دا جوته شوې چې اکثره مخالفین بهرنیان دي او په روسیو ناامنیو کې هم دوی لاس لري. دغه راز ښاغلي علومي وویل اوسمهال د افغانستان یوولس ولایتونه د لوړ ګواښ او نه نور بیا د منځنی ګواښ سره مخ دي. بل پلو د دفاع وزارت سرپرست ډګر جنرال شرامت کرمی وویل د افغانستان اردو په یو وخت کې په څو ولایتونو کې د عملیاتو د ترسره کول وړتیا نه لري. ښاغلي کرمی په بدخشان کې د اردو سرتیرو ته د اوختي مرګ ژوبلې په باب وویل اوس په ډیرو سیمو کې د اردو په رهبرۍ کې ستونزې شته او هغه مهال چې په جرم ولسوالۍ کې د اردو په عسکرو برید وشو د هغوی قمندان په کابل کې و چې د ضعیفې قمندې او رهبرۍ له امله عسکرو ته تلفات واوښتل.
په خوست کې پراته وزیرستاني کډوالو د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لوړ رتبه چارواکو ته ویلي چې که پاکستان ورته په شمالي وزیرستان کې د ژوندانه اسانتیاوی برابری نکړي هم دلته به دایمي استوګنه غوړه کړي. کډوال وایي تر هغه چې په شمالي وزیرستان کې وضعیت په خوا پشان نه وي او د پاکستان حکومت ورته د ژوندانه ټول امکانات برابر نکړي بیرته خپل سیمو ته نزي. دوی وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو په عملیاتو کې خارګوټي او د استوګنې کورونه نړیدلي او ټول سامانونه یې تر خاورو لاندې شوي. دوی هم د وضعیت له خپل سیمې زړه تور کړی دی. د وزیرستاني کډوالو مشرانو د خبرې د جنیو نه د کډوالو چارو د عالی کمشنرۍ د راغلي مرستیال او په افغانستان کې د هم دې سازمان له مشر سره په یو ګډه غونډه کې وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه د امریکا غاکا شنار د نوریا. د ایران یو جګپوړی چارواکی ویلي دی چې روسیا به خې د همدې کال تر پایه ایران ته د استرس و د هوایی دفاع د پرمختللي سیستم لګول پیل کړي. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا مشر علي شامخاني د خبره د روسیې د انټرفاکس خبری ایجنسی ته په یو لیګل شوی اعلان کې کړی دی. د خغلی شامخاني د څرګندونو نه یو ورځ وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ایران د توغندیو په پلورلو لګول شوی بندیز لری کړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د مشرانو د جرګې غړو ته د ایران سره د اټومي موافقې په حق له معلومات ورکوي. هغه د کانګرس نه د هوسلمندۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې نړیوال مرکچیان د ایران سره په نهایی موافقت نامې کار کوي. جان کیری پرون د دوشنبه پورز د استادو د مجلس یا ولسی جرګې د غړو سره هم وکتل. هغه خبریالانو ته ویل هیله لرم چې په دې دوه نیمو میاشتو کې چې د نهایی موافقت نامې د پاره مهلت ټاکل شوی د کانګرس غړي به راته اجازه راکړي چې یو ډیر سخت وظیفه تر سره کړم.
د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی کله چینن په سپین ماڼۍ کې د ولسمشر بارک اوباما سره ګوري خای چې د اسلامي دولت دلې ته د ماته ورکولو لپاره د امریکا نه د زیاتو مرستو غوښتنه وکړي. خغلی عبادی امریکا ته د سفر نه وړاندې په بغداد کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د همکارۍ له برکته عراق د اسلامي دولت سره په جګړې کې زیات پرمختګ کړی، خو هغه په دې ټینګار کوي چې د اسلامي دولت د ډلې نه د هغو سیمو په بیرته نیولو کې نورې مرستې هم اړتیا لري چې پروسه کال هغوی نیولې دي.
نقاتل الارهاب على الارض.
موږ په عراق کې د تروریستانو سره جګړه کوو. تروریزم یوازې عراق ته نه بلکې ټول سیمې او ټول نړۍ ته خطر دی. موږ د تروریزم سره په مبارزه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لرو. تروریستان اوس تیل او لرغونی اثر قاچاق کوي او د خپل فعالیتونو لپاره پیسې پیدا کوي، نو په همدې خاطر موږ نړیوالو مرستو ته اړتیا لرو چې د ټولو جرمي فعالیتونو مخه ونیسو. امریکایي چارواکي هغوی تر اوسه نه دي خبر چې عراق به په ځانګړې توګه د کوم مرستو غوښتنه وکړي، خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي چې ولسمشر بارک اوباما به د عراق سره د نور مرستو په غوښتنه غور کوي.
د نایجیریا منتخب ولسمشر محمد بوهاري وایي هغه جمله نشي کولای چې چارواکي به د خونزي هغه 219 جنکی پیدا کړي چې تیر کال د بوکو حرام ډلې د شیبوک د کلینه تختولي. خغلی بوهاري په ویلامی کې وردی مونږ په دینه په هیګو چې دا جنکی به وجګورل شي او کنه. هغه د سرګندونی په داسې حال کې کوي چې په نایجیریا کې د تختول شو جنو کلیز منزل کیږي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې د حوثی اغیانو په مشرانو د وسلو بندیز منظور کړ او هم د هغوی نه وغوښتل چې د پایتخت صنعا او هغو سیمو نه دی ووځي چې دوی نیولې دي. په رایګیری کې 14 مثبتې رایې اچول شوې وي او هیڅ منفي رایه پکې نه وه، خو روسیې بیا د رای ورکول نه ډډه کړې ده. په دې لایحه کې چې مسوده یې اردن او د خلیج عربي هیوادونو جوړه کړې، د یاغیانو په مشر عبدالملک الحوثی او احمد علي عبدالله صالح د سفر کولو بندیز لګېدلی او شتمنۍ ضبط شوې دي.
وسلوالو کسانو نن د سه‌شنبې په ورځ د سومالیې په پایتخت موګدیشو کې د لوړو زده کړو د وزارت په ودانۍ برید کړی او د دې وزارت کارکونکو يرغمل نیولې دي. د سومالیې د امنیت وزارت ویان محمد یوسف ته امریکا غږ د سومالیې څنګه ته وویل چې په دې پیښه کې 13 تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان دي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیواله اداره وایي د هغوی په تحقیقاتو کې معلومه شوې چې د سوریې د عدلی په ښار کې 13 میاشت حکومتي ځواکونو په بیلری بمونو کې زهرجن کیمیاوي مواد استعمال کړي وو. د غیدره وایي چې په سیمه کې د عیني شاهدانو د معلوماتو او د حملو د غږونو او ویډیوګانو نه په ټینګه دا څرګندېږي چې په درې وزاینو کې د کیمیاوي وسلو برید شوې دی. د بشری حقوقو اداره وایي چې د نورو درې بریدونو په اړه د هغوی تحقیقات روان دي. ورسته خبر دا چې د یوکرين د پاوز ویان اندري لاسینکو وای چې په 1300 ساعتونو کې د دنیاتسک پیالت کې لکټر لګه شپک حکومتي عسكر وجل شوی او 12 نور ټپیان دي. دنیاتسک د روسیې په لوي یغیانو قوي مرکز دی. یغیانو دی پی خبری ایجنس ویلی چې په دې جګړې کې د هغوی یو تن وژل شوی او 15 نور یې ټپي شوی دي. بل پلاو یوکرين او روسیې پروند د شنبه پر ورځ موافقه وکړه چې د یوکرين د ختیځو برخونه بس پکې وسلې وباسي او هم بعد